پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم دولس بجیدی نن په د خبرونه کې د سولې او سپورت د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی راپور لرو. د نورو خبری موضوعاتو نمبراندی صفی الله ستانکزی د افغانستان او سیمې خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم خبرې کوي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو نه وسلوال طالبان وژلي او په پام کې د نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14مه نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. جمهوري ریاست پر ټویټر ولیکل ښاغلی غنی د سولې اوسنۍ هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت پرتله ښه فرصت بللی او ویلي دي چې له دې فرصت څخه باید په تدبیر او هوښیاری استفاده وشي. افغان ولسمشر زیاته کړي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه همغږېږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي ښاغلی ظریف دوشنبه مازدیګر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او بهرنیو چارو وزیر عزیز کاملوف سره وکتل. د راپورونو له مخې کاملوف او ظریف په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د همکاریو په چټکولو ټینګار کړی. تمه ده چې ښاغلی ظریف له دې وروسته د قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان هیوادونو ته هم سفر وکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا کوي چې افغان ځواکونو تېره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې نه تنه وسلوال طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څانګې نن په یو بیان کې وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله د خوږیاڼیو په نکرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې اوښتې ده. بیان زیاتوي چې په نښته کې دوه افغان سرتیري هم برسېره ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوي مشري د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی کوي او د دې موافقې د نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني، روسیې او ایران ډیپلوماتان به هم پکې ګډون ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیت پرایس پرون وویل متحد ایالات په دې خبرو کې احتمالي ستونزو ته په کمه سترګه نه ګوري. پرایس زیاته کړه له دې غونډې د سمدستي پرمختګ تمه نه لري ځکه د ده په وینا دا بحثونه به ډیر لانجمن وي. ایران د 2015 کال د موافقې په اساس باید خپل اټومي پروګرام محدود کړی وای او په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدل. خو په 2018 کال کې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول له دې موافقې د متحدو ایالاتونو وتل اعلان کړل. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. دا لیدنه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناقانونه کډوالو او ځینو نورو مسایلو پر سر له څو کلن اختلاف وروسته د اړیکو د ښه کولو هڅه ده. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت له ترکیې سره د همکاریو د بیا پیل پر یو پلان موافقه وکړه خو اروپایي چارواکي وایي په دې برخه کې پرمختګ په دې پورې اړه لري چې ولسمشر اردوغان څومره پر خپل هغه ژمنه عمل کوي چې تلوای د دواړو خواو په اړیکو کې به یو نوې پاڼه واړوي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د ګاز د پلټنو پر سر رامنځته شوي کړکیچ د کمولو هڅو ته دوام ورکړي که څنګه. د اروپایي ټولنې او انقرې په اړیکو کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې ترکیه تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په دې برخه کې چې د اروپایي ټولنې غړي یونان او قبرس هم داوه پرې لري د خپلو پلټنو د ملاتړ په هدف سیمې ته یوه جنګي بیړۍ واستوله. اوس هم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د دریو اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. نه دېرش کلنې ریکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی. هغې ویلي د حاملګۍ په دوو لومړیو معاینو سونوګرافي کې یو ماشوم ښکارېده، خو په دولسمه اونۍ کې ورته وویل شول چې دوه ماشومان لري.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا دوه ورې حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه حاملګۍ هغه حالت ته وایي چې یوه ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملګۍ په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډېره نادره ګڼل کېږي. ریبیکا هره ورځ د خپلو دوو ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه یې کاملا روغ او جوړ دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د افغانستان د سولې د مسودې د طرحې د چمتو کولو کمیټه د ترکیې د غونډې لپاره پر ګډې مسودې نن هم خبرې کوي.
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یو دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی.
نن د سولې او سپورت نړیواله ورځ ده.
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده.
ولس فشرخانی وای د عادلانه او تلپات سولې غشتون کړي. د اروپای ټولنې چارواکي ترکیه ته تللی چې د دوو خواو اړیکې ترمیم کړي او د خبرونې دوهم نیمایي مو 15 دقیقې پروګرام ته ځانګړی ده.
که سړه جګړه ختم شوه نو په دې مخکورې تمنه پورې روانه ده.
د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځنۍ څپه 12 پښنوی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د سولې د مسودې د طرحو د چمتو کولو کمیټه وایي تر اوسه پورې د ترکیې د کانفرنس لپاره پر وی واحد مسودې موافقه ته نه در رسیدلې، خو پر بیلابیلو طرحو نن هم خبرې کوي. امریکا او متحدان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې پر سوله موافقه وکړي. په همدې منځ کې سپینه ماڼۍ وایي د مې تر لومړۍ چې د دوحې د موافقې پر اساس له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده، دا پوځیان نشي وتلی. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په کابل کې د ترکیې ناستې لپاره د اړوند یوې واحدې طرحې په جوړېدو مشورې او د ناستو دوام. د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریل خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند طرحې په جوړېدو هڅې اوس هم روانې دي. هغه وویل
تر اوسه هم د ترکیې د ناستې یوه دقیقه نیټه باندې توافق نه دی شوی. هر کله چې توافق وشي هغه به اعلان شي. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او د مختلفو جهاتونو د طرحو د توحید د کمیسیون کمیټې ناسته نن هم روانه ده. نن هم کیږي. هر کله چې د دې کمیټې کار پای ته ورسیږي چمتو شوی مسوده به د ملي مصالحې د عالي شورا رهبری کمیټې ته وړاندې شي.
ښاغلی خوزون وایي هیله مندي شته چې په دې برخه کې ډېر ژر یوه پایله ترلاسه شي. په ورته وخت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د مصالحې عالي شورا رهبری غړي یو شمېر نورو سیاسي رهبرانو ترمنځ د ترکیې ناستې لپاره د سولې اړوند یوې واحدې طرحې جوړېدو په اړه ناسته شوی که هم د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوی، خو له دې وړاندې رویټرز خبري اجانس لیکلي و چې د ترکیه غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري او طرح برابر شوی چې نوموړي د دې طرح موارد د افغانستان سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دې طرح په اړه یو سند له مخې لیکلي چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا یو ځل بیا د نیم میاشتې پورې د خپلو ځواکونو د وتلو چاره ستونزمنه ګڼلې. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ویاند جن ساکي بیګانه وخت په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي د ټاکل شوي ضرب الاجل پورې له افغانستان څخه وتل د لوجستیکي او یو شمېر نورو مسایلو په اساس ستونزمن کار دی. آغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایدن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړي په ټینګار سره د یو بل خبریال په ځواب کې ویل دی ورسته چې څه پیښیږي تاسو پوهیږئ چې جمهور رئیس بایدن غواړي په یو سمه پریکړه وکړي. طالبان بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوه هوکړو په بشپړ تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته نن وویل د دوه هوکړو لیک په بشپړ ډول پلی نه شي، راتلونکي مسؤلیت د مقابل لوري په غاړه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، خو نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. په عین وخت کې د جمهوري ریاست یو جګپوري چارواکي ویلي چې د سولې په اړه د ترکیې غونډه مهمه ده، که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسما نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي د رواني اپریل میاشتې په 14مه به جوړه شي او د تیاریو په ترڅ کې په کابل کې په دې وروستیو ورځو کې د سلام مشورو لړۍ تیزه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ټینګار وکړ چې په هیواد کې د یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکي دی، چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان نهایي هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه هم باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره لازم ضمانتونه ورکړي. جمهوری ریاست په دې اړه پرون په یو ټویټ کې د غراز لیکلی چې ولسمشر غنی دا هم وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د بل هر وخت په نسبت اوس د سولې لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی چې په وینا یې باید په تدبیر او ځیرکۍ له دغه فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی غنی چې د ترکیې غونډې ته د سولې یو نوې طرحه چمتو کړې، د سولې د تامین لپاره د نړیوالو ضمانتونو خبره داسې مهال کوي چې د هغې یو نږدې همکار د جمهوري ریاست د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلي کندهار ته په سفر کې وړمه ورځ په دې ولایت کې په یوه غونډه کې د ترکیې غونډه مبهمه وبلله. ویل چې د سولې په اړه د پخوانیو تړونونو تجربو ته په پام دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې ژر ماتېدونکي نه وي.
هر افغان غوښتنه ده باید موږ یې ترلاسه کړو. ترکیه یو موقع ده اما د ابهامات څخه ډکه. مثلا همدا اوس تاریخ معلوم نه دی، د ګډون کوونکو شمیر معلوم نه دی، د ګډون کوونکو سطح معلومه نه ده، اجنډا معلومه نه ده او هغه متوقع نتیجه دوام د خبرو معلومه نه ده. دغه ټولې خبرې دي چې هر افغان غواړي چې پوه شي.
کله یې خو جمهوری ریاست په ترکیه کې د کیدونکو غونډې په اړه پوښتنې راپورته کوي. یو شمیر نور لوري په تیر بیا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله بیا دا غونډه د سولې لپاره ډیره مهمه بولي. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه د سلام مشورو په ترڅ کې پرون هم په کابل کې د ترکیې له سفیر او د امریکا د سفارت له شارز دافر سره د ترکیې د غونډې لپاره د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پرون دغه ورځ د استانبول د غونډې لپاره د دې شورا د رهبرۍ کمیټې لخوا ګمارل شوې کمیټې هم په غونډه کې د ارګ لخوا د وړاندې شوې طرحې په ګډون د سولې پر مختلفو طرحو بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې کوښښ کېږي چې د ترکیې تر غونډې پورې د سولې یو واحد طرحه باندې سلا وشي.
د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې لوري موظف شوې کمیټه چې د طرحو د توحید او د یو واحد د سولې د مسودې جوړولو کار کوي، نن هم د حکومت یا د ولسمشرۍ معنی په شمول د یو شمیر جهتونو په طرحو باندې هم بحثونه وکړل. دا بحثونه به په راتلونکو ورځو کې هم دوام لري او کوښښ کېږي چې د مختلفو جهتونو طرحې سره په یو واحد طرح کې منسجم شي.
ښاغلی خوزون دغه راز وویل دوی هیله مند چې د ترکیې د غونډې تر جوړېدو پورې وکولی شي چې د افغانستان د دولت له اړخه یو واحد غږ او د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو چې د دې غونډې بل مهم لوری ګڼل کېږي تر اوسه پورې د سولې د هغې طرحې په اړه چې امریکا دواړو طالبانو او د افغانستان دولت ته سپارلې رسما څرګندونې نه دي کړي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې. دغه غونډه چې د افغانستان په مسله کې د نورو ښکېلو لورو استازي هم وربلل شوي د امریکا د سولې د هغو هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې ګړندۍ کړې دي. هغه هم داسې مهال چې له طالبانو سره د تېر کال د دوحې د تړون د مهم جز عملي کېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د دغه تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر ټاکلې نیټې ټول سرتېري له افغانستان وباسي. اوس د ټولو لورو سترګې د استانبول غونډې ته زیر دي چې آیا هغه به وکولی شي په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دا هېواد د سولې لارې ته برابر کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د مالی وزارت وای په لومړي ځل په ګمرکونو کې د بایو ټاکنې پروسه برېښنایي شوه. د دغه وزارت وای محمد رفیع تابع نن ازادي راډیو ته وویل چې دا چاره د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده لوري په لومړي وار د ننګرهار په ګمرک کې په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی تابع زیاتوي چې په ګمرکونو کې د بایو ټاکنه مهمه ده چې له دې وړاندې دغه برخه په دولسو پړاوونو کې په کاغذي بڼه ترسره کېدله چې دوه یا درې ورځې به یې وخت نیو او اوس دغه پروسه یوازې څو ساعته وخت ته اړتیا لري. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ ملي سوداګر کولای سي د دې وروسته د خپلو وارداتي توکو به یې له خپل کاري دفتره د اظهار پاڼې ډکولو له لارې وټاکي او د سکوډا په سیستم کې ثبت کړي. د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د 4.4 میلیون ډالر په لګښت د 330 کیلو واټ برېښنا د تولید پروژه تیر ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار ولایت له مقام څخه خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه پروژې په پرانستلو سره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوې. په خبر پاڼه کې راغلي لدې برېښنا د درینور ولسوالۍ په اتو کلیو کې 2000 کورنۍ، یو درش جماعتونه، وو خوندې دوه کلینیکونه او شل فابریکې ګټه اخیستلای شي. د معلوماتو لمخې په دې پروژه کې 228 سولري تختې چې هر یوه د 215 واټ برېښنا ظرفیت لري کارول سوي او چارې د شاو خوادري کلونو په موده کې بشپړې سوي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ یو سره په وړاندې د افغان یو بې یو ډالر وو بیا افغاني 50 پلا، یو یورو یو نوی افغاني، یو پاوند یو سلوش پاګ افغاني لس پلا، یو سعودي ریال شل افغاني شپیت پلا، سر ایراني تومندري افغاني شل پلا، زر هندي روپی یو زر ابي افغاني او زر پاکستاني روپی شپاک سو اتي افغاني.
نن د سپورت او سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه هم یو ځانګړی راپور لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې جکپوري چارواکي له ترکیې ته تللي چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې ورغوي. د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو یو عمده علت هغه موافقه ده چې اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په بدل کې له ترکیې سره د مالی مرستو په اړه څو کاله مخکې لاسلیک شوې. اروپایي مشران ترکیه له دې موافقې څخه په سرغړونه تورنوي، خو انقره وایي چې اروپایي ټولنې خپلې کړې ژمنې سمی نه دي عملي کړې. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه د انتخاباتو هغه نوی لانجمن قانون توشیح کړ چې په قدرت کې د پاتېدو ته تر 2018 کال پورې لاره پرانیزي. د دغه قانون له مخې چې تیر کال په ټول پوښتنه کې ملاتړ وشو او پارلمان هم تایید کړی، پوتین کولای شي چې د دو نورو دورو لپاره په 2024 او 2030 کلونو کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ودرېږي. د مخکینی قانون له مخې یو ولسمشر پرله پسې له دو دورو زیات نه شوی کولای چې د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي. 18 کلن پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر او د یوې کمې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه په قدرت کې دی. نوموړي د ولسمشرۍ د دو دورو له ترسره کولو وروسته په 2008 کال ځان د صدر اعظم لپاره غوره کړ او په 2012 کال کې بیرته د جمهوري ریاست واګې په لاس کې واخیستې. د انتخاباتو په قانون کې د نوي تعدیل په اړه د تیر کال په ټول پوښتنه کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا نږدې 80% کې ګډونوالو یې د هغه ملاتړ کړی و، خو د یوې نظر شمیرنې له مخې چې د لواده په نوم یوې خپلواکې ټولنې په دې وروستیو کې ترسره کړي، په سلو کې 41 روسان نه غواړي چې پوتین د ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې وروسته چې په 2024 کې پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د راپورونو له مخې د پوتین محبوبیت په دې وروستیو کې د ځینو اقداماتو په خاطر کم شوی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی نیول کېدو چې په روسیه کې پراخو مظاهرو ته لاره هواره کړه هم د دې سبب شوی چې د پوتین محبوبیت کم شي. د روسیې پولیسو په لسګونو مظاهره چیان نیولي چې د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او د لویدیځو حکومتونو سخت انتقادونه یې راپارولي دي. پوتین ویلی چې تر اوسه په دې اړه چې آیا غواړي د 2024 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي نهایي پریکړه نه ده کړې، خو انتقاد کوونکي وایي چې نوموړی به بیا هم دغو انتخاباتو ته ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. بیلابیل ورزشونه په افغانستان کې زیات مینوال لري. سپورت چې اصلا د روغتیا او سلامتۍ لپاره ښه ګڼل کېږي، د ډیرو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول هم دی. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی.
شور او زوګ ګڼ دی، خو ټول د یوی بریا لپاره چغی وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چیغې وهي.
همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنۍ لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
باکاریف روسی ماس در مسکو
په مسکو کې د اپریل پشپژمه د روسی سیال فوران دی سیالی کو زه لټول هی وادوالو غاړم چې زما د بریا لپاره دواګانی وکړي زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشی او بریا راوړم
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وای ورزش په دې هواد کې د ملي والی سیمبول دی د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل
سپورت او ورزش د ملي وحدت اصلي سمبول ده په ټول ملکونو کې چې وګورئ په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو هزاره ازبک او تاجک او ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده موږ په دې باور لرو چې سپورت کولی شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو سږ کال چې د استرالیا داسې د وست انډیز هم پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان د طویله سمه چې د نور لوبډل لپاره هم موږ خپل پلانونه چمتو کړي دي
دی وایي د دې تر اتسنګ به په کور دننه په روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري
ورزش د یووالي او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی باید پاملرنه ورته زیاته شي نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شئ ازادي رادیو ټکی کام
د اوسنۍ رادیو خبرونې د سهار له وره ماښام تر وو په منځنۍ سپه دولش پښنی بیا او اف ام 3.15 سپه اوري د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې په نوم پروګرام لرو
تاسو له پیغامونو
مرکزی دفتر مراکز السلام علیکم
زخم محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لسالی چنجر رسمي سمري کړه تر نیولې ده موږ وايي چې موږ د دایو بولسالی کې چنجر رسمي کې موږ مقصد جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو موږ امرونه راکړو چې د امر مکتوبونه کابل ته استولې دي ته هغه لې جی پی اس کیمرا او دا شان څو له معنا موږ تقسیم دی چې تاسو جی پی اس کې واخی هغه مو راستولې دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نه ستل ته یې نسیت دوستان په نوې سیمبل هم سره کړی دي هغه موږ د پاره فات میکزم مشمان ګری دي ام انجونی ګری دي دي مال کان دي دي نو موږ غواړو چې موږ سره د همکاري وسی نو موږ از اجر د دې څخه اله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو په ورسې تر لوري چارواکو دی ورسی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زاریا گل د لوګر ولایت دیازری ولسوالی او سیدونکو تل حال لوګر څخه دا پیغام تاسو ته پریدم ل پکتیا ولایت نا ل څمکنوی نا په بشمیر وزم راځي شپیتټنه او یاټنه اتیا ټنه
او دا ټول بے محصول راتیریږي اول خو سرک خرابوي دا سوداګر او بیا په غلا راوړي بالکل محصول نه کوي کمیشن کاران راځي ل پکتیا نا او دلته کابل بل کمیشن کار لري دا را پاس کوي نو د موږ د مالیه وزارت نه یا له ولسمشر نه او یا له سیمه ایزو چارواکو نه دا هیله ده چې دا وزن بند کړي ځکه دا سړکونه موږ ډېر په سختۍ او مشکلاتو جوړ کړي دي یا حکومت راته جوړ کړي دي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دولس سیمې بجې شوې. د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې پروګرام هم لرو. خو اوس سفی الله ستانیزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په هیواد کې د داسې یوې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتونکی دی چې په نتیجه کې د یو خپلواک ولسواک او یو موټی افغانستان هدف ترلاسه شي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون د وري په 14 نیټه په ارګ کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له قومي مشرانو او مخورو سره په غونډه کې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تللی او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مغږیږي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي راکوي چې افغان ځواکونو تیره شپه په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. په پام کې ده چې نن د لومړي ځل لپاره د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې پیل شي. د اروپایي ټولنې دوه جګپوړي چارواکي له ترکیې سره د اروپایي ټولنې د اړیکو د ښه کولو د هڅو په ترڅ کې انقرې ته ځي. د اروپایي شورا رئیس شارل مایکل او د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین به نن په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره وګوري. او اوس هم یو جالب خبر، یوې انګلیسي ښځې د 3 اونیو په توپیر دوه ماشومان زیږولي دي. ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې جلب کړی دی.
د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې که د سولیا او اوربند خبرې بریالۍ نشي په دغه ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نور سیمې به هم د طالبانو لاسته ولوي شي. دوی له مرکزی حکومت د غزنی د امنیت د شکیدو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. خو د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره منظم پلان لري. په دې اړه دا راپور ووري.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د موسمي او پسرلنیو جګړو ویره ده.
غزنی د معاصرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ معاصره دي درې ولسوالیو لارې بندې دي خپله غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تللی ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوي امونیا قومندان سره شریکه کړم خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو پر انګه سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدنه ترسره کړي سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدنو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدنه ناکام کړو
دی کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د سلني عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل امداد ورکو سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی
دا غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅی روانې دي دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هواره نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي نو دوی به پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي
دو خبرې دی یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ بیا هم د 25 دقیقې اونیز بحث وار را رسیدلې او بیا هم د افغانستان د سولې په اړه د وی موضوع په اړه لغپلو ملمنو سره بحث لرو د افغانستان په سولې کې د امریکا او روسیې ښکېلتیا لیوالتیا او سیالي امریکا لوګدی مودې د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکېله ده او د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسلیک کړه خو روسیه هم په دې موده کې قراره نه ده ناسته او مسکو وخت په وخت د افغانستان د سولې په اړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه و روسیه هغه غونډې د روان زیږدیز کال د مارچ په 13 وه چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په ګډون د روسیې امریکا چین او پاکستان استازو هم پکې برخه اخیستې وه او ټاکل شوی چې همدا زیږدیز میاشت د ترکیې په استانبول کې هم د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي د افغانستان په اړه په دغه موده کې او وروسته تر دې هم د امریکا او روسیې د ښکېلتیا لیوالتیا او سیالۍ په اړه له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو درنو میلمنو ښه راغلاست البته زموږ میلمانه دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او سیاسي شنونکی ودیر صافی درنو میلمنو بیا هم ښه راغلاست ډېره مهرباني
سلامات مو خدمت کیو او فقیر صاحب ته هم احترامات تقدیم
کوم
خپل وبات صافی صاحب ته او تاسو ټول ته سلام وایم
مننه فقیر صاحب په سر کې تاسو ته وای دغه موده کې چې ما په سریزه کې یادونه وکړه تقریبا د تیر کال د فبروري له 9 یې کرا حساب کو د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او امریکا سیالۍ ته چې دوی غواړي چې په شکل د اشکالو د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل وي دخیل وي او ونډه پکې ولري څه نظر ګورئ تاسو ورته او تر کومه پورې کوم بریالی احساسوئ
زه خو به دومره ووایم کوم څه چې افغانان مې لیدلي دي او ګوري یې او زه خپله د روسیې او د امریکا څه چې په افغانستان کې کی په ګټه یې نه بولم دوی په خپلو ګټو سره راغلي دي او هر وخت چې خپل ګټه تر لاسه شي یا نه تر لاسه بیا و بنا بلا بنا د ځان د پر پیدا کوي په هغه باندې خپل وخت ځای کوي. دا اوس دا دومره وخت تاسو ګورئ دا یو کال خو مکمل خلیلزاد سفرونه دي که حساب یې کوي دومره پیسې به مصرف کړي چې تر دې زیات به نور نه مصرف ځای نه وي ته نو ګټی ته تر څو پرا چې د افغانانو اختیار په خپل لاس کې نه وي یعنی اراده یې خپله وي کار او عمل یې خپل شي هغه وخت به بیا حتمن ناستې ولاړې غونډې پیسالې نه دیګا ورکړي. زه په دې اکتیا یم بهرنیان د موږ دپاره هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې داغسې عمل وکړي چې د افغانانو په ګټه وي، نه د امریکې نه د روسیې. روسیه خو د افغانانو کې خصوصا پښتنو کې یو اصطلاح ده یې شرم، یعنی روسانو که شرم لرلی هماغه ورته بس وه چې د تېر وخت یې وکړه. د افغانستان دولتونه یې ورچپا کړل، بهترین شخصیتونه یې مړه کړل، حتی تر یو نیم میلیون به پورې زه عقیده نه لرم په دې ساحې. خو بیا هم داسې ویل کېږي دوی هم نه دی رد کړي چې افغانان د روسانو سره په جګړه کې مړه شول. بیا نو نوره کشار هم وای دوی باید اول د ګنګو غرابات ورکړي، اتوان یې ورکړي، مال یې ویل باندې به سره جوړه وکړي. بیا د موږ چپانه والا هم چپانه واغوندي ورشو مسکو ته، هلته جوړه خبرې سره کړي. ما ته خپله داسې وایم چې غیر د افغانانو نه مستقلو افغانانو نه نوره هیڅوک د افغانستان مسله نشي حلولی.
یعنی فقیر صاحب چې امریکا او افغانستان په شکل د اشکالو دوی غواړي چې د افغانستان په سوله کې دواړه هیوادونه دخیل وي، خپلې ګټې پکې ګوري او غواړي چې ووسي پکې
بخی په دی اکدای ما دوی په ګټې سره غلی دي، خپلو ګټو سره غلی دي، نه د افغانانو د غم نه نه دي مړه. که مړه وای نو د څلوېښت کاله څه وشول؟ دا چا د لاسه وشول؟ دا دواړه په دې کښې اولې ورځې نه ښکېل دي، ښکېل دي دا جنګ کې دوی دواړه طرفه ښکېل دي، دواړه طرفه افغانستان خلکو ته ملامات دي، ملامات دي، حتی ګناګار دي ورته ما په اصطلاح.
مننه فقیر صاحب. ښاغلی صافی، د فقیر صاحب خبرو ته په پام سره چې دوی له خبرو چې کوم برداشت ما وکړي هغه دا چې مثلا امریکا او روسیا د افغانستان سولې موضوع کې په سیالۍ کې دي، او دوی دا هم وویل چې په جګړه کې هم دوی ښکېل دي دواړه هیوادونه، او ضمناً دوی وویل چې تر اوسه پورې کومه ګټه نه ده رسېدلې د دغو دوو هیوادونو د افغانستان د سولې بهیر ته، باید خپل افغانان په دې برخه کې لاس په کار شي د افغان د سولې برخ کې. تاسو په نظر باندې د روسیې او امریکا سیالي د افغانستان د سولې په برخه کې څومره موثره ده؟ ګټه یې افغانانو ته د افغانستان د سولې پروسې ته څومره ده؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. د محترم فقیر محمد وزیر صاحب خبرې ټول زه تاییدوم، او سره د دې چې دا تاییدوو او په دې هم پوهېږو، راځئ یو موجود واقعیت ته په نړۍ کې نن د نن ورځې کډېر پخوا نه ځو یو توجه وکړو. وروسته د افغانستان کې ناکامېدو نه د روسانو د سرو لښکرو پالیسي په دې بدله شوه چې دوی به پرېږدي چې امریکا په دې جامعه کې ښکېل شي، لکه دوی چې هغه تجربه لیدلې وه دومره دوام وکړي چې اقتصادي لحاظه، سیاسي لحاظه، نظامي لحاظه، لکه بنګه چې وځپلو امریکا هم دا ضرر وویني. دا دوی سیالي که سړه جګړه ختمه شوه نو په دې مفکورې تر ننه پورې روانه ده، او خصوصا دوی د هغه جهاني سازمان نه د سولې په منظور تاسیس شوی ده، او هغه ملګري ملتونو سازمان نومېږي. په هغو کې د پنځو قدرتو ځینې دا دوه دي چې دوی په ټاپ کې د نورو درې واړو قدرتو ولاړ دي، لکه چین، لکه فرانسې لکه انګلستان لکه فرانسا نو هغه دوی دوی کړلو ته ګوري او بیا رایه ورکوي په سیکیورټي کونسل کې. په شورای امنیت کې پنځه واړه قدرتونه د جهان هم ملامت دي که سوله د جهان خرابېږي او هم مسؤول دي او هم دوی ته ګټه وړي. دې کې شک نشه او لیډرشپ د جهان یې چا په لاس کې دی که پخوا دوه قطبه وو د کلینټن په وخت کې دوی اعلان کړه چې موږ اوس د جهان لیډرشپ امریکا په غاړه لري مګر ځینې واقعاتو نړیوالو او د دې موجودیت افغانستان کې دا وښودله چې دوی یو نه دي او دوه قطبه هم نه دي او ډېر قطبونه دي د قدرتونو په هر آسیا په آسیا کې اروپا کې امریکا کې جهان کې په دې بخت آسیا کې چې زمونږ دوه ګاونډي دي چین او روسیې دا هیڅ وخت بې تفاوته نه شي پاتې کېدلی د افغانستان په موضوع کې ولې چې افغانستان زړه د ایشیا دی که هر یو قدرت په لاس کې وي ټوله آسیا اداره کولی شي. په همدې لحاظ باندې دا رقابت د امریکې و د روسیې په منځ کې دوام لري. یو وخت پورې امریکې دا فکر کاوه
صافی صاحب دغه رقابت څومره د افغانستان د سولې په ګټه دی د افغانانو په ګټه څومره دی؟
خبره دا ده چې جنگ هم همدوی راوړی دی او سوله به هم همدوی راوړي. هغه کسان چې د روسیې په وخت کې په ګدۍ باندې ناست و او ټاپ سیکرټ چې ورسره و نومونه به هم نه اخلو ټول یې پېژني هغه د روسیې خلک و او پس له هغې نه چې دا شروع نه تر ننه پورې ناست دي دا د امریکې خلک دي تن شوي دي ویل شوي دي په هدایت کار کوي. دوی دا سیالي که د دوی په لرې کولو کې ځان په ګټه ویني لرې کوي او یا پلانونه ورکوي چې تاسې اجماع ملي نه لرئ او خپله پیشنهاد نه شئ کولی موږ یې درکوو او حقیقت هم وایي. د وزیر صاحب خبرې او زما خبرې زه دا تاییدومه د دوی خبرې او په ادامه مې دا موجوده وده تاسې ته په ارزو رسوله ګرانو اورېدونکو ته. مګر موږ کولی شو دې نه ځان وباسو چې ملي زعامت په خپله خوښه او د افغانستان د خلکو په هغه واقعي صورت سره په سپورټ سره ولرو. متاسفانه چې دا نه دي تر اوسه یازېږېدلي او یا دا ده چې بیا هم هر څوک کړی شي په دې هم شک کې لرو. یو بحران د اعتماد دی دلته چې دا به مبادی دې دولت په لاس کې دي او دې دولت په لاس کې دغه دولت دلته زعامت په کار دی ملي چې افغانستان کې پیدا شي او ودرېږي او قیام وکړي او ووایي چې موږ یې دغسې حلوو که دا د دې نوي ګوندونو نه راوځي او که دا وروسته غیر د دې ګوندونو نه راوځي. دا مسله په کار ده. آیا دې ته اتیا فیصده بې سوادو سره موږ وطن کې ژوند کوي دې سره دې نه موږ دا توقع لرلی شو؟ نه چې نه. نو دغه موجوده وضع ته باید رشد ورکړو او هغه څه چې هغه چا راوستي و راته وایي چې دا ستاسې په ګټه ده ګاونډیان یې مني منطقوي ژمن پرې راځي هغه باید خپل په ګټه خلکو ته خپل پرېږدو او اعلان یې.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فقیر، ما مخکې وویل چې د فبروري په 9 باندې تیر کال په دوحه کې د سولې هوکړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوه. دغه شان په تیر میاشت کې دغه د مارچ په 13 باندې افغان حکومت او طالبانو په استازو باندې په روسیه کې یوه غونډه وه د امریکا، چین او پاکستان د استازو په ګډون باندې. فکر کوئ دغه هڅې چې تر اوسه پورې امریکا او روسیې کړي د افغانستان د سولې په برخه کې، یو څه دغه د افغانستان د سولې د پروسې ته تحرک ورکړی دی، حرکت یې ورکړی دی مثبت لوري ته، که څنګه؟
مخکې دې نه صفی صاحب نه ډېره مننه او د ده د خبرې پوره تایید کوم. دا دوی مسله صفی صاحب ښه توضیح کړه. جنګ دوی کوي، راوړی هم دوی جای، ختمول یې هم په دوی پورې ارتباط لري. نو افغانانو ته په دې سا کې زه فکر کوم چې هماغه صفی صاحب هم تایید کړه، افغانانو کې ګوندونه جوړ دي، کمزوري دي، داس شخصیت کې راوځي میدان ته او رښتینی افغان وي او خلق ځان دې راټول کړي او د دې
مسئله یه حل لاره اگر من تکی زفکر کم اما به گتا ولاری نه به روسیه هسته نه به امریکه هسته
خود تاسوهای خاقل فکیر تاسوهای چه جنگ دوی راولی سوله بم دوی راولی نو چنگه چه خغل فقیر مای تاسو وای چې جنگ دوی راوړی نو سوله بم دوی راولی نو بیا تاسو په خپل ګوندونو باندې ټینګار کوي چې دوی باید راولی نو څنګه هغه دوه ډول خبرې نشوي
دوه ډول اوس د تطبیق کوم ګورای که افغانان خپل منځ کې یو قوت ایجاد کړي هغه قوت د دواړو کې جواب بیا ویلای شي نه په اوسنی حالت کې دا مسله خو دوی افغانستان هم یه چور پا حالت که دای دا تراب سارا دا چول ازاد توگا یورانیم که دی تو که نوم نا خلی یورانیم اول روسان چور کرل بیا انگریزان چور کرل اوس امریکایان که اختا دی یعنی دا دوم را وقت امغ مغدن پا امغ سارا که پا امغ انده کار که امداس نور ما دنیات چول
فقیر سے فقیر سے
اول فام دی جان کے امدا کا گٹا ہوا کہ دی افغانستان کے سکے ما تی ما دن دی کہ دی
فقیر سے
ادا کا ولے کی اما گا است بدائے کر جا
فقیر سے بس دغه غونډی چې جوړی شوی دغه هڅه چې شوی دغه غونډی چې شوی تر اوسه پر د امریکا او روسیې له خوا دغه هڅه چې شوی دي تاسو کم یو فکر کوئ چې د کم یو کارونه او هڅه ماسره وي د افغانستان د سول لپاره
ګرای خپلې جوړ کی بیا ټوک دي چې د اوسه سول په نومه سازمان ټول سره پیژن و او ملګریا زبې دا دومره دې ته وایم چې دا اوس هڅه چې د دوی روانه کړی دي یو سول په نومه او دا سفر کې خلیلزاد یو کال نه زیات وخت کې ځای کا یو شاندا پولی ګټ آیند درس دیلی
مننه فقیر صاحب صفه صاحب کله چې وایو چې جنگ دغه دوه هیوادونه راوړي افغانستان ته او سوله بم دوی راولي او دوی په کښکیلم نکو مثلا څنګه کېدلی شي چې افغانستان ته سوله راشي ستاسو په نظر چې دې سوال
به تر کول نو هغه کله چې ما به ازور سوال جهان امه سه امده پیزو قدرتو پلاس کده او ادوز متحدین پلاس که نو سولا هر وقت رفلیشی با هر نقطه جهان که من جمله زمان پا افغانستان که بیخی موضوع گرمه ده چی ده قدرتون سرخ پلا یو اجماع پیدا که نریوال نو اگه نریوال اجماع غیر دیگه خوانه چه دی امریکا پا پلک درانیگی دی خواک نیستا ولی جدوی اغا کمونیزم نیستا اغا ایدیالوژیم نیستا او یا قدرت دوی استبدادی شکل عناصر ما پخوانی دی اغو پلاس کده اغوی خپل رقابت تا دی امریکی سر دمام ورکی اغا وقت پوده چه اغوی خپل داد و پراقیخت که لکه دی دوام جهانی جگره نمونه نده خب بیا هم دی یو کمپ دی سکوت نو روستا پا تقسیم او توازن رو وصل و بلانس ده جهان که پا هر منطقه که دا پروسه روانه ده کدا پا جگره دوی حالا ایخپلو منزو که او کدا ورو جگره تا هر یو سپورت ورکهی یا بل تحضیدهی پا دهی حالایی او که کینی دو ایخپل خبری کهی دا پینجه خوزه تا دی کینی ایخپل خبری دیو که ایخپل جگه دی پا جهان که تا تقسیم که اویشی سره اویشی هم دا ایدوی کار
پا صفحه سیب دقا تروس پری چه کمی
افغانستان واقع ده هر کلی چه دوی پا سلا شول پی سلا د افغانستان حق د دولتر راتلون که ده خو چې خپل خلک هم بیداره اوسي دلته ځینې هېوادونه زمونږ منطقه کې دي چې زحمتونه هوښیار دي هغوی د هر حالت د خپل ګټه د خلکو په ګټه استفاده کولی شي ولو د هغوی ملګري دي که نه دي د لویو قدرتو اما دلته چې راغلل فنا فی الفساد فنا فی لوټ لکه څنګه چې وزیر صاحب فرمایل په دې کې لګیا دي شخصي ګټې ته صرف نظر ترېنه نه کوي
بله صفه صاحب تروسه پرې ستاسو په نظر باندې د افغانستان د سولې په پروسه کې امریکا په دغه سیالۍ کې مخکې ده که روسیه
زه فکر کوم امریکا په مثبت ډول سره مخ کې ده. البته خپل منافع مخمنګه سره ومنل چې هر یو خپل ګټې غواړي. امریکا مخ کې ده او رښتیا هم هغه به داسې ملګری هیوادي او د خپل سازمان او ملګرو اتحادی د اروپا سره چې افغانستان به آباد کړي. موږ خو هغه پخواني کمونیزم پخوا روسیه همغسې وضعیت په دې کانفرانس کې دا څو کسان چې غوښتي وه ډیپلوماتیک پروتوکولونه مراد نه کړ. موږ ته د تحقیر آمیزه په سترګو ګوري او دته ظلم کړی امن خلک نونده منی. امریکا مخکې ده او مخکې دي شي او په دې پوهېږي چې کله حل کو او انشاءالله چې موږ سم شو ځان جوړ کړو په ملي سطح دا راتلونکی ده چې پارټنر شو چې وی منو نه دا چې موږ خپلو کې په جګړو په قدرت اخیستلو وخت راځي.
بله یو ورسته پښتنه ساسه دواړو خاغلو مخ تک دغه ما هغه دا چې فقیر سیب لمړی تاسو ته وې د ترکیه غونډه روانه ده په استانبول کې د افغانستان سولې پاړه غونډه جوړیږي د نور غونډه سره توپیر پدې کې چې ملګری ملتونه به هم پدې غونډه کې برخه اخلي نو په دغه سی غونډه کې به د افغانستان د خلکو غوښتنه له دغه دوو سیالو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسه کې په سیالي دي چوي. مهربانی فقیر صاحب
نو امید خو باید ولرو چې ترکیه غونډه د تیرې غونډو سره یو څه د حالاتو په نظر کې نیولو سره هغه وي دا مفیده تمامه شي. خو رول د افغانانو په دې غونډه کې یو څه مشخص شي چې افغانان څه غواړي په دې غوښتنې د مفصل بحث سره وشي دا نور نفر سره بحث وشي او دا نور نفر د دنیا هیوادونه لښت ځان وخوروي ګرایت پیدا کړي هر هغه څه چې امریکا وایي یا روس خو دومره اوس نه طاقت نه لوېدلی دی امریکا وایي هغه ونه مني غلطي ته یې غلطه لږ یې شرم وکړي غنیمت دی. په دې غونډو کې که تاسو ګورئ هغه تفصیل یې ګورئ یا اعلامیه ګورئ یا هغه نه راوتلې نو ویشتې مطالعه کوي دغسې څه نه پیلیدی کېږي چې هغه د سولې په خیر تمام شي. نو زه فکر کوم چې بیا به بدبینه نه اوسم. خدای دې وکړي چې ترکیې دې غونډې نه یو څه مثبت څه د افغانانو په ګټه راووځي.
ډېره مننه ښاغلی صافی تاسې.
بله زه فکر کوم چې د ترکیه کانفرنس نه د افغان ملت د دې کانفرنس ما به دا وغواړي چې اول زمونږ د افغانستان د خلکو او ربړونو قربانیو ته په احترام سره خپلواکۍ ته احترام وکړي بل ولس ته داسې احترام وکړي لکه دوی په خپلو نړیوالو اسنادو د بشري حقوقو کې چې بیانوي چې خپلواکۍ ته هغه نظام ټاکلو حق او پیشاب حق ورکی او بل د دوړو صاحب ته مرستو ته ځما ورکړي.
ډیر ډیر مننه قدر منوریدونکو داو د دیونې بحث چې تاسو واوریدلو د دیونې بحث په دې باندې و چې د افغانستان په سولې کې د روسیې او د امریکا کلتیا لیوالتیا او سیالي په سر کې موول چې امریکا لوګ دی مودي د افغانستان د سولې په موضوع کې خېل دی او تیر کال د فبروري په 9 په دوه کې طالبانو سره د سولې هوکړه هم لاسټیک ده خو روسیا هم په دې موده کې قراره نه وناسه او ماسکاو وخت واخ د افغانستان د سولې پاړه د رسمي او غیر رسمي غونډو کوربه چې روسي غونډې هم دروان زګدیس کال د مارچ په 13 وه چې د افغان حکومت او طالبانو د اساس په ګډون د روسي امریکا چین او پاکستان حساس و هم پکې برخه اخیستې وه. لخپل قدرمنو ملمنو هر یو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر او د کابل پوهنتون د پخوانی استاد او سیاسي شنون کی ودیر ساپینه مننه کوو چې په دغه بحث کې له موږ سره برخه واخیسته او خپل نظرونه د موضوع پاړه لمک سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو تر بلې ونی او تر بل 19 باس تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه ولرای.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بندیدار اے ہائے ستا بندیدار شپه تا پنا وړه ما شپه چپا حل چپا دا زما هوند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکا ستا گوند دا اے ہائے ستا گوند دا شپے تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا سما گوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې وڅوم د زړه تر ازاګوندې دا دجله در ازاګوندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چپه حل چپه دا زماوندې دا لو رزه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپه ته پناوړه ما شپه چپه حل چپه دا زماوندې دا I'm